مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنری مو په دغه یو ساته خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو او زمونږ ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه به هم اوري. خو راځئ چې ړومبې د دې وخت خبرونه وو. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کڑے چدا جبری لدرک کسانو معاملے دے وفاقی کابینے تا اڑان دکھی. وزیر اعظم عمران خان پا افغانستان کی دا امریکہ پا شل کلن جگڑا کی دا پاکستان دا ونڈے پاڑا خواشینی سرگند کڑے ویلی دی چدا دا خلکو پا گٹنا بلکہ دا ڈالر لپارا شبیدا. او تما دا چ امریکہ او روسیا را روان میاش دی یوکرین پاڑا دا ماسکو پا امنیتی اڑان دی زنو خبر. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کړی چې د جبری له درک کسانو معاملې دی وفاقی کابینې ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد ہائی کورٹ د جسټس امیر فاروق په مشرۍ د کسیزه بینچ د لدرک انجینئر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقی حکومت تامر وکړو چې دا معاملات د کابینې په غونډه کې راوچته کی. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پوری کی چې په دې کې ډیر خلک د پاکستان استخباراتی او امنیتی ادارو له درکه کړي خو پوز د تورنر ردوی وای کې دې شیدا کسان د بلوچ بیلتون پاله ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتی ځواکونو سره پنخته کې وجل شوی وي یا افغانستان ته وړیدلی وي. بل پلو د لدرک کسانو پاړه سرکاري کمیشن وایي چې دوی ته تر دې دمه 8,122 مقدمه ترلاسه شوی چې 15,800 او 350 پکې حواله شوی دي او 3,080 لدرک کسان خپل کورونو ته ستانه شوی دي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې پاړه خواشینی سرګند کړي او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالر لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارنو چار وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کول وو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د اتم پلسیزه کې چې موږ په افغان جهاد کې شریک شونو پر ځای د دې چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولس ګټه وي خو له بده مرغه دغه هر څه د ډالرو لپاره کېده. او کله چې ته داسې پریکړه کوې چې د اصولو پر ځای د مادي ګټې لپاره وي نو د الله اصول دا دی چې بدې نتیجې به راوځي. عمران خان ویل باید بل څوک تورن نکو بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټو لپاره مو د بهرنو چارو یو داسې پالیسی جوړه کړه چې د ولس په ګټه نه وا. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانسترو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. مظاهره چانو په لاسو کې بینرونه پورته کړي وو چې ورباندې مونږ پرېږدي چې څه وخورو او زمونږ کنګل شوې پیسې راکړي لیکل شوي وو او د امریکا د سفارت سره خواته په یو مرکزی لاریونو کې. د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ رئیسی نړیوالې ټولنې طالبان په رسمیت سره د پیژندلو نه انکار کړی او په هغوی غږ کړی چې د ټولو افغانانو د بنیادي بشري حقونو د خوندي کولو لپاره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. مهمو نړیوالو مرستندویانو له هیواد سره خپلې ډېرې مرستې ودرولې دي او په بهر کې د افغانستان د مرکزی بینک زیرمې هم کنګل شوې دي. تمه دا چې امریکا او روسیا را روان میاشت د یوکرین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې کچرې غربي هیوادونو د یوکرین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړل نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر کرن ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د نیټې په اړه به د روسیې سره په شریکه پریکړه کوي خو هغه باوري ده چې دا خبرې تر بعد د جنوري په میاشت کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړې ده چې ناټو به په دې موضوع یوه غونډه کوي چې روسیې ته د خپلو امنیتي تجویزونو وړاندې کولو بلنه ورکړي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو. اوس راځو زموږ غړومبه موضوع ته. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کړی دی چې په پاکستان کې د جبری له درک کسانو معاملې دی وفاقی کابینې ته وړاندې کی او عدالت دې ته خبر کی چې حکومت په دغه اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو د خلکو د جبري له درک کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوز وایي کې دي چې دا کسان په عملیاتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته وړېدلي وي. بل پلا د درک کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د 8021 له درک کسانو مقدمه ترلاسه شوې دي. تفصیل سراج زهر راکړي.
د دسمبر په 28مه نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینیر سجد محمود د مقدمه او ریدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې سره پالیسی جوړه کړې او تر دې د میسه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرک صحافي سر نارو د لادرکی د معاملې په اړه د اوریدنې په وخت ویلی وو ک په دې هواد کې هر څوک لادرکی کیږي، دا غي ذمہواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امنا مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دوی مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک راخوشي کړي شوی نه وي.
عدالت نا دال پکار دے کی جدی ڈائریکشن کی دے نا ماخیال کی غلط سمت باندھے گی ڈاک انصاف لفارا کو اس نے سیکھے گا نا کابینہ کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو جی اور ڈا سے کو جی کہ ڈا سمرا کسان کی لاقت چلی گیا وزیر اعظم سے رکھو نہ دی
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه د جبري لادرک کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز و پوښتل نو هغه وی
دا د مسینګ پرسن مسلې های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلي نو شنه زما په اندازه کم از کم د 15 کال او شو د ټریننګ او د دې ټایپ او حکومتونو سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي، بلکې دا خلیله د ټول ور کولو یو بل کوشش ته د افسوس خبر ده چې های کورټ کې لګیا دی یا سپریم کورټ کې کدي خلکو د حکومت نه انصاف منډل شپه نو دوی به های کورټ ته راتلی. زه خو هم چې دا ډیره بده خبره ده چې های کورټ دی واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمې قتل لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري لادرک شوو 8022 کسانو کیسونه ترلاسه شوي چې پکې 15,853 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3,008 کسان بیرته خپل کورونو ته تللي. په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکي مبارزین وایي چې په لادرک کسانو کې زیاته شمیره د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرک کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوختی وی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو بلدیاتی انتخابات ته د خیبر ضلع ڈپٹی کمشنر او ریٹرننگ افسر دفترونو د لنډی کوتل باڑے او جمرو تحصیل نا د چیئرمین د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجه خبرې کړې دي چې تر اوسه کم ګوند تر ټولو زیات رائے ګټلې دي. د نتیجو نو وروسته به تحصیل چیرمینانو او کونسلرانو ته کمی ذمہواری ورسپارل کیږي او د دوی لاندې به کمی ولسی ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات له سیمې د فرهاد شینواری پر راپور کې ورو.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او دې لپاره یو نوی کې یو ویا پولینګ سټیشنو نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 8,922 ټوټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او سره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1500 رائے ترلاسه کړی او په لومړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9,398 ووټونه ترلاسه کړی او په لومړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څانګې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله تیره شوه، اوس به منتخب شوی تحصیل چیرمین مشران او کونسلران وی بل مرحله نتیریږي دوی ته با دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي
په ویلج کونسل لیول باندې با د ویلج سیکریټری یو دی چې کوم د حکومت یو نمائندګي دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلق دی ته ورزی نو دغه با ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریان او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې با یو دفتر دی یا به جوړی یا به دوی په کرایه باندې اخلي دغه شانتي منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه ہوتا دا د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي چې پای کې تعلیم محکمم دا سوشل ویلفیر دا زراعت دی اګریکلچر دی اریګیشن دی
ګل محمد وایي چې را روان مالی کال یعنی جون کې با دوی کولای شي چې د 10% پرمختیایي فنډونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی تبا بیا فنډونه هم مقرر شي او دوی بیا کولای شي چې سکیمونه د نشاندهي وو کې په خپل خپل ویلج کونسل کې او هغه سکیمونه د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کې نیبرهود کونسل نه او دغه شانتي بدوی ته فنډ ملاويږي او کیږي با کلاشتا حکومت چون کې الته دغه شانتي لا فلحال انفراستراکچر هم نه ډیولپ کړي نو لګ وسایل او مسایل او مسله بوي سمودا
په خبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین او دو او یو سل وسل وخت یونین کونسل کې یو زر او دو دیرش څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي او الیکشن کمیشن چارواکي وای چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې سره شول چې خیبر باجوړ او مومند قبایلی ضلع هم پکې شامل وي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د فرهاد شینواری راپور مو ورده په دغه موضوع کې پاتې کیږي ملکند سیمه کې هم په ځینو ضلعو کې اولس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته او د خپل خوخي استازي وټاکل د سیمې د پاتې ضلعو لسوای د انتخاباتو په دویم پړاو کې به برخه اخلي او په دغه اړه د اوس نه تیارې نیولې دي د مخالف ګوندونو مشران وایي دی په دویم پړاو کې نور هم ښه کارکردګي ښایي خو حکومتي ګوند بیا وایي چې د لومړي پړاو غلطیانې به تکرار نه کی او د ولس په باور ګټلو کې به بریالي شي په دغه اړه لمینګورې د نیاز احمد خان راپور
د خیبر پختونخوا په اولس ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د مقرره وخت نه دوه کاله وروسته ترسره شوې د حکومت لخوا باقی پاتې اتلس ضلعو کې د جنوري په 14مه نیټه د بلدیاتي ټاکنو اعلان شوه چې پکې د ملکند ډیویژن اوه ضلع هم شامل دي په اولس ضلعو کې د تحصیلونو په کچه ګټه ترلاسه کوونکي د جمعیت علما اسلام ضلع سوات ویان ډاکټر امجد وای چې دوی په سوات او په ټولو ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع کړي
باقی اضلاع چې کمې پاتې دي اتلس اضلاع په دې کې هم زموږ د جمعیت علما اسلام تیاری بالکل برابر دے کارکن تیار دے امید رب نه دجره باقی ازلا جری خصوصیتی کا باندې ضلع سوات چې داغه سره دلته وزیر اعلی هم د دې علاقې سره تعلق ساتي بیا مراد سعید او امجد دلی او محب الله او دا څومره منسٹران چې صوبایي او فیڈرل منسٹران هغه هم د دې سره تعلق ساتي ټیک دا هغه هم خپل ډیر زور لګی خو جمعیت العلماء اسلام تیار ډیر مضبوط ته
د کوس ډیر سره تعلق لرونکي ځای خبريال احسان دانش وای چې د قسمه کې د بدیاتی ټاکنو لپاره تیاری شروع کړی شوی او دغه ټاکنو سره عام حکومتی چارواکو ته رسیدې شي
په دې حواله باندې چې دینو په لوور دیر اپر دیر چترال او کم مضافاتی اضلاع چې دی په دې کې چې بالکل تیاری نه ډیر زیاتې په زور شور باندې دی او د دې نه دا امید ساتي چې را روان الیکشن چې دی دا به بالکل یو خسته بدلون براولي دا به د عوامو د پرمختګ د پاره او د غوي د سوکالۍ د پاره ډیر کارول کیږي هم د شان چې کم زړه کسانو چې چا پارټیسپیټ کړي و په بلدیاتي الیکشن کې نو هغه خپل هڅه کوي چې را دوباره چې دینو الیکشن کې حصہ واخلی او دغه بلدیاتي سیټ اپ حصہ جوړ شي
د منګوري پاکستان مسلم لیگ نون بند یونین کونسل په خوانه ناظم عمر ربی وای چې بلدیاتي ټاکنو کې منتخب نمائندگان ولستا د کور په دورشل وړي مسلې حل کولو کې مهم کردار ادا کوي او دوی غواړي چې بلدیاتي ټاکنې وشي چې د حکمران جماعت د کارکردګۍ جاج پکې هم راهکار شي
نو دا د دې خلکو د پاره خره چې را دي ناظمانو ته کونسلرانو ته دې ته خلک ځان ډیر جات پاسان باندې رسي نو پدې کې بد دا پته مولګي چې را د سلپاس درې کال د پی ټی آی د ګورنمنټ وشو او دلته کې داغو یو غټ وفاقي وزیر هم دی صوبایي وزیران هم دي مرکزی حکومت هم داغو سره سوز د مخه صوبایي حکومت هم دی د دوه پته ولګي چې د دوه دلته کې څه کارکردګي ده او بل دا چې دا د وزیر اعلی حلقه ده او د دې د پاره لکه موږ هم ډیر زیات پته مې زمونه زیات تر عوام چې دی قوم ډیر زیات پته مله
د ضلع شنګلې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر وقار خان وایي چې دوی راتلونکي بلدیاتي ټاکنو ته تیاری شروع کړي او دوی به د تیرو غلطیانو نه زده کړه کوي.
تحریک انصاف په شنګله کې تاسو وینئ چې په هر هفته کې دو روزی شمولیتی پروگرامونه او دلته کې د الله په فضل سره د شوکت یوسفزی چې کوم ټیم جوړ کړی دی د هغوی په قیادت کې به مونږ دلته کې سویپ کوو شامله انشاءالله تعالی. او کومې چې ښکته مس مینجمنټ شوی دی یا اقدار ته ټکټ نه دی ملو شوی نو مونږ به دا سیزنو نه فایده اخلو خامیانې او کمزوریانې به وباسو.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د تحصیل او بیا د یونین کونسل په کچه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي چې په وړمې مرحله کې میدانی علاقې شامل وي. په دویم مرحله کې زیاتره هغه ضلع شامل دي کوم ځایونو کې چې موسم یخ او واورې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د دسمبر 15 د خیبر پختونخوا په ولس زلو کې تر سره شو بلدیاتی انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې تر ټولو ډېر چوکې او په مجموعي توګه اکثریتي رائے تر لاسه کړې دي. آیا د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکوونکو مرسته دا او ک سنور علتونه هم شته؟ بل دا چې په صوبا او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکام شو؟ په دغه اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فیرست له مشال ریډیو سره شریک کړ. د دې فیرست له مخې جمعیت العلماء اسلام 14، واکمن پاکستان تحریک انصاف 12، عوامي نېشنل ګوند 6 او پاکستان مسلم لیگ 9 درې تحصیلونه ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو سوکې ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه 400 او سکم 100 رایې ترلاسه کړې چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي صد پاسه 200 رایو په مقابله کې دوه چند دي. پختنه دادا چې د دې بلدیاتی ټاکنو پر مهال آیا جمعیت علماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او کسنګا؟ په جواب کې شنون کې محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري. خود دی اکثریت ترشا د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وا.
د زموږ خلکو د غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی، صرف مذهبي په مسلکونو پورې محدود دی. خپل مولانا فضل الرحمن صاحب هم سوسو وارد خبره کړې ده، موږ د هغه د طرز عمل نه هم د اندازه لګولې د تصور چې څومره حکومتونو کې پاتې شوی، کله هم چې هغه په اختیار کې راغلی دی، د هغه د طرز حکمرانۍ او د ارث ته چې موږ کتلې دي یا شدید په طرز سیاست کې چې کله دی په الیکشنو کې ایسا علی شدید ته موږ وګورو، مدینه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت العلماء اسلام هم هغه رنګ یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریئکشن کېږي نو چې کله هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمن ولاړ دی، نو د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته د زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکاري ده نو هغه ولی مولانا فضل الرحمن ښکاري.
خود واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بیلابیل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانۍ او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولې، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادی سیاسي کارکونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټیکټونه ورکولو
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی د هغې لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلی دی او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټنګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی هغې چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر دپاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو هغې کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دي چې هغه یا خو د چا رشتہ داران چې هغې سوشل سټیټس څنګه وو هغې نه سلیکټ شوي دي هغه پاپولر کینډیډیټس نه وو.
د ساينس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر شبلی فراز په بلدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند د ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند د کاندیدانو سره وه خو د ګوند په کارکوونکو کې اختلافات یې هم یو وجه ښودلې ده. خو د دسمبر په 21مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پښتونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبره نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په ځواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناکه ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
خیبر پختونخوا کې په سیاسي وضع باندې د مجید بابر راپور اورېدا اوس ورځو سویری وزیرستان ته چرته چې تاجران وایي چې مقامی انتظامیه ترې د اګری پارک په نامه غیر قانوني ټیکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګرۍ او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کرکربندۍ ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. بلخوا د سویری وزیرستان انتظامیه وایي چې نه خو غیر قانوني ټیکسونه ترلاسه کوي او نه اګری پارک د زراعت محکمې ته ورکړل شوی دی. نور معلومات اشتیاق مسید راکی.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایی چې مقامی انتظامیه د دوینا د اګری پارک په نوم په ځنغوزۍ او غیر قانوني ټیکس وخلی. په دغې براکښې د وڼه سیمې یو تاجر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل
میشور په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویل کی په ځنغوزۍ باندې بیا میشنا زبردستی باندې اګری پارک 75 روپۍ په کیلو باندې ویل دا میشتا کاروبار د پورا ډېر زیو در کاورته غیر قانوني بتا وخلی. په یو ګاډي باندې په لکې ناری پۍ باندې وخلی په خلک بندی ایف آئی آر کو خلق ستریاوی دا ٹیکسینا دے بیار پولیس کی خپل کشتن نی لگا والا ایدے می دے غیر سر خپل ٹیکس ور کوي دا بل ٹیکس تا شهر وای دا بالکل بتا دو دا غیر قانونی دو دا نه پرچشتا دا پیسې نه په بینک جمع کیږي.
د ونه سیمه یو مشر عمران مخلص نا واروی چې دا ایگری پارک د صدې پورا جوړ شوای و
2002 نا پالاته جنگ کې راونی بیا میستا په توفاق انټرنیشنل فند وساتو سره میستا ایگری پارک جوړ چې دا خلک په جنگ کې ډېر زیات وزا به د ډېر زیات ستړی شو او دلته د نیز ناج په یو کیلو ځنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کوي نیز نیوري خو دا د می سره واده دا شوی وي چې دلته دا چل غوزا چې ځنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي دا پاکیږي او پکیږي او د غزي ناوې نیز انټرنیشنل مارکیټ ته لاځي او دا 75 روپۍ چې کین څه دي دا څه داسې قومي خزانات ندرینی او نا از جنغوزی پلشکاوی او نیرتا پیکاوی او باس لوس پلوس پایسی دی آدائی و خلی.
مشال ریڈیو چه پا وونا اگری پارک شه پا جنغوزیو دی ٹیکس و خستل خبرات دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال مخی تاکشش و آغوی و ویل
دی اگری پارک خود را پا ٹندر شوی دی اور دی سوڈی کوٹ کم کیس کو تلی دی اور آگه نا پس آگا دا کار شروع کردی دی خدا دی که دا انتظامیہ یا پولیس یا دی که ایچ ساس کردار نشتا اور اینا پس دا اوس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ته هند اور شوی دی مونږ اوس به سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي دا مونږ ټیکسیشن سره دی کیسه کار
دی. سویلی وزیرستان ته جرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د روتلین کې لاس کلونه د پاره و د دغې علاقې اوسیدونکو ته او په حکومتي ټیکسونو کې او سہولتونه ورکول شي او په دا وجه د حکومتي چارواکي په وڼه اگری پارک شي په ځنغوزیو باندې غیر قانوني ٹیکس و خستل دا باند کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سحر لنا ہو دا مخام ترش پگو بجو پر دا غو سپو آوری دا شئی منزنی سپاش پک سو یویش کلو ہٹ سا لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 10,000 کلو هرتز
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې 2020 کال د افغان ښځو د حقوقو لپاره یو بد کال و. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې حیدر بار د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې پر افغانستان د طالبانو له حکومتې دو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې و.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځی پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 was a bad year. 2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینی مهمه بریاوي وي خو افغانستان ته د طالبانو دراستنېدو پر وړاندې د نړیواله ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینی نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کیږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو څلور میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې د هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامي له دې په هغه کولی شي دی خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دی په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادایي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نه ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او د غلط زموږ د همکارانو راپورونه او د غی لخوا جوړ شوی ویډیوګانې هم کتلی شئ. په پښتونخوا کې درنګ شی بلا د سحر 10 بجې کېدونکې دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. ستلم شه د دې وخت مهم خبرونه اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درک کسانو معاملې د وفاقي کابینې ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ دوه کسیز بینچ د له درک انجینیر ساجد محمود د قضیې د اورېدنې پر مهال وفاقي حکومت ته امر وکړ چې دا معامله د کابینې په غونډه کې راوچته کی. له دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د له درک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینې غړي ګرځولي وو. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته په یوه وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ویلی حکومت یې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا په پروژو لاس پورې کړی دی. د ولسمشر مانه په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا خبره پرون د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت د خونې د یو پلاوي سره په خبرو کې کړی ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینډ انډسټری د مشر سید حسن علی شاه په مشرۍ د پلاوي ولسمشر د افغانستان سره د کاروبار لپاره دوی ته د ورپېښو ستونزو نه خبر کړ. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. او تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې که چېرې غربي هیوادونه د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړي نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده. مهم خبرونه مو اورېده اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې روغتیا او درملنه. دا خپرونه تاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو، نن په خبرونه کې د بریښ یا نمونیا پر ناروغي باس لرو. دا د تنفس د نظام او د سږو یو میکروبي ناروغي ده. د خیبر پختونخوا د درو روغتونونو چارواکو په دسمبر کې مشال راډیو ته ویل چې روان ژمی په هغه صوبه کې د بریښ یا نمونیا له وجې شاوخوا 15 ماشومان مړه شوي دي او لسګونه نور د ناروغۍ ښکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای نمونیا پر نړیواله سطح د ماشومانو تر ټولو لوی انفیکشس یا غزکی ناروغي او ورڅخه د مړینو تر ټولو لوی لامل دی. د سازمان په خبره د ناروغۍ په 2019 زیږیز کال کې په ګرد نړۍ کې تر 15 کلونو کم عمر لرونکي 1,30,180 کسان ووژل چې دا خورا لوی شمیر دی. د ډبلیو ایچ او په خبره نمونیا بکټیریایي وایرسي او د پوپنک یا فنګي له وجې خپرېدونکې ناروغي ده چې د علاماتو له ښکاره کېدو سره یې سم باید د ماشومانو درملنه وشي. سازمان وایي دا ناروغي د ماشومانو په پوز او ستوني کې د موجودو وایرسونو او بکټیریاو سږو ته د داخلېدو له وجې هم خپرېدای شي او همداراز که یو کس بریښ لري نو بیا یې میکروبونه یا جراثیم د ټوخي، پرنجي، خبرو کولو، خندا یا سال لارې هم بل کس ته ورخپرولی شي. نن په خپرونه کې د بریښ پر لاملونو، علاماتو او درملنې ترڅنګ ورڅخه د ځان ساتلو په اړه هم معلومات درکوو. ملمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم، ډېره مننه.
خدای مو خوشحاله لره ډاکټر صاحب. نمونیا یا بریخ
جی
وایرسي هم ده، بکټیریایي هم ده او د فنګي یا پوپنک له لارې هم خپرېدای شي. د ناروغۍ مختلفو میکروبونو لوجه چې خبرېږي د دې تعریف څنګه کوي او شکلونه څومره مختلف دي له یو بل؟
ډېره مننه پامیر صاحب. شکلونه خو یې داسې خاص مختلف نه دي، البته علامتونو کې لږ ډېر فرق وي. کم چې وایرل یا د وایرسي چې نمونیا وي نو دا عموما علاج نه غواړي، خپل سر په خپل دا انسان چې ریکور شي، ټیک شي، روغ رمټ شي.
صحیح.
په دې کې صرف د سارس او کرونا چې کوم وایرسونه دي نو هغه چې دی بیا خطرناک بلل کیږي، او کوم چې د انفلوئنزا یا عام موسمی نزله زکام د وایرسونو نه نمونیا کیږي نو دې نه انسان بغیر څه دوایا بغیر څه دغه نه چې لږ استراحت وکړي او ځان ګرم وساتي نو دا ٹھیک شي. دې کې خطرناک چې کوم نمونیا ده دا عموماً بیکٹیریاوی یا لوبر بیکٹیریا دا مختلف قسم بیکٹیریا دا دے سبب گرزی مونږ ورته نیمونه کوکاوی دا راټ شیر کمشتا سٹریپٹوکوکس کمشتا مختلف بیکٹیریا دی.
صحیح دی، مختلف شکلونه لري دا بیکٹیریا گانی،
مختلف شکلونه والے دی. او دې کې کلا دا سی وی چې سګی چی دی دې کې دننه وړې وړې د هوا ساتلو ډکېدلو تشېدلو پوکړې یا ایر سیکس وی
او د انګورو هغه خوشې غوندې ای پکې
بالکل. نو کله چې دا وایرس فنګس یا بکټیریا د تنفس په لاره باندې سږو ته ورسیږي نو که هغه یو پوره لوب یا یو غټه حصه د یو سږي ونیسي نو دې ته مونږ لوبر نمونیا وایو.
صحیح، یعنی یوې برخې نمونیا د سږو د یوې برخې بریخ ورته وایي.
بعضې وخت دا وي چې په سږي کې دننه د هوا چې کم نری نری ټیوبس یا پایپونه وي د ایر سیکس نه علاوه چې کم دای ته د هوا اوړي راوړي برانکس برانچایز
او برانکایز دغه دی داسې به وایو پایپونه دي نالۍ دي.
بالکل، نو کله که دا بیکټیریا وایرس یا فنګس هلته لاړ شي او هغه بند کړي نو دې ته بیا مونږ برانکیو نمونیا وایو.
صحیح، یعنی د سږو د څانګو نمونیا ورته وایي.
بالکل، بعضې وخت دا نمونیا چې دا د سږي په یو حصه کې وي نو هغو لکه دا چې کوم برانکو نمونیا ده دغسې نمونه دي. بعضې وخت دا دواړه دغه ټینکي سږي ونیسي او غټ مقدار کې دا جراثیم چې وي په دغه کې سږو کې ځان ته جالی پیدا کړي.
صحیح،
او هلته کې چې کوم دا د هوا غباری دي دا او لوبس یا برخې چې دي دا ټولې راټینګي کې.
صحیح،
نو دا چې کله دواړه طرف ته شنو دي ته بیا مونږه لکه یو سیټ باندې یو که دواړو ته خو چې لوبس ټینګي د سږو یو خاص برخه یا لوبرون دې ته بیا مونږه لوور نمونیا وایي.
ښه،
دا یو دونه پیچیده مرض دی چې تقریبا دیرش قسمه نه زیات دی وجوهات دي.
ښه، دیرش نه زیات لاملونه وجوهات لري.
بالکل، چې د هغې د وجې نه انسان ته ملیریا کېدی شي،
نمونیا کېدی شي.
خو عمومي توګه چې دی نو دا هغه انفیکشن دی چې مایکرو ارګنیزمز ځکه ضرور نه چې بیکټیریا دی کې بعضې وخت داسې واړه واړه جرسومی وي چې هغې کې د وایرس او د بکټیریا دواړه خصوصیات
دواړه خصوصیات پکې موجود دي. یعنی میکروبونه دي، واړه جراثیم دي، په سترګو نه ښکاري.
مایکوپلازما هغې ته مونږ وایو.
صحیح،
نو دغه یو لامل ګرځېږي. دې نه علاوه مختلف قسم بکټیریاګانې دي هغې نه هم کیږي، د مختلف وایرسونو نه هم کیږي، او د مختلف قسم فنجي فنجایز یا فنګسونه
پوپنکونه چې ورته وایو دغه ډوډۍ چې پرته یې ډېر وخت پورې او هغې باندې هغه یو قسم پشم غوندې را پیدا شي.
بالکل، نو دغسې یا لکه دا بعضې وخت د سبیلونو جوماتونو سبیلونو باندې هغه شنه شنه خوایا خوایا تارونه غوندې ښکاره شي دا ټول د فنګس قسمونه دي.
صحیح،
بعضې وخت دا چې کوم خوراک مونږ وکړو انجسټډ فوډ د هغې چېرته یو وړه ذره د تنفس لارې ته لاړه شي یا سږو ته پس ذریعه ورسېږي نو د هغې د وجې نه هم دا نمونیا کېدې شي
سید زکه غلطه پرته یو غلطه خراب شینو
انفیکشن پیدا کی
او او دا چې د اکثر چیز مګ په د تنفس پایپ ته یا نالۍ ته کله خواړه ورشینو به مګ ټوخی ګو یو دم کنه ټوخی دل شروع شي
بالکل
انسان
بالکل ټوخی دی لپاره راځي چې غاز
زره و بس
فشار سره هوا بهر کې جدا بهر لړکی دغه سي باز چې کم الرجیک یا حساسیت عکس العملونه دي لکه یو الرګنز پوزا کې یا مرای کې یا تنفس لري یو ایسا کې یا خاصه کو تور سیږي او هغه ته عکس العمل چې کله بیا سږي خې نو هغه نه هم نمونیا جوړیږي
صحیح
دا سي په بازي ګیسونو کې تنفس کول بالفرض لکه تیزابي ګیسونه وي چې کوم ټینګ تیزابي هغه سره او بوسره ځکه یا فرش پیوینځي یا باز پایپونه په خلاصي هغه نه چې کوم بخارات راځي دغه څه قسم دا ګیسونه چې دي دا زهرجن وي او دا دننه پړپسونه یا سګي چې دي دا زخمی کی
زخمی کوي او پړسو برمنست کول کولې شي
ا زخمی کی نو دا هغه د وجنه هم دا کېدې شي
صحیح او تر ټولو زیات لاملونه چې دی وجوهات چې ډیر زیات آن دی هغه هم دغه واړه جراثیم دی بکټیریا وایرسونه یا پوپنکونه دي کنه
بالکل د کې بیا د کې د دې چې دا مختلف چې کم جراثیمونه موږ څه کړو د کې عموما 50% چې دی دا وایرسي وي لکه زکام چې کم وایرس ته د یخنه چې کم وایرس ته دا پوزه بندش چې کله پیدا کیږي بعضی بکټیریا یا وایرسونو سره دا 50% نمونیا دا غینه کیږي او د نه عموما آرام او استراحت سره سره خلاص شي
صحیح
خو بعضی وخت چې کله بکټیریا دې سره شامل شي نو هغه ډېر زیات خطرناک یا د کرونا یا سارس چې کوم وایرسونه دي دا کور سره شي نو دا بیا انتهایی مرګونی کېدای شي
صحیح ما شومان یا د زیات عمر لرونکو خلک چې دي هغه باندې زیات د بریخ ولې اثر کوي مرګونی ولې کیږي ځکه چې مدافعتي نظامي خرابي جوړ نه دی د ماشومان لا بشپړ کنه بل وجه ده
د ماشومان مدافعتي نظام خو خو وي خو دا اغي سګي واړوي
صحیح
ا دوی ماشومان چې دي نو اغي د موسم چې کم شدت دا زیات پاري پوي هم نه ا دوی د ماشومان چې کم پرسنل هایجین دي یعنی شخصی صفائی دا بدن او دا لباس او دا چاپیر چل نو دی پمزکو یو زیبل زیلو بکی او اغا دا دی دا صحت لپارم ضروری دا اینا مونگ نشو منی کولا
او اغا خیی چی
او دیر ضرور دی دا سینه چی زمان دا خبر سوکوری کنه او بیا ما شمان دا مزکی نکلار کی چی بس مکو زیگی مزکی نو اغا هم دا دی دا صحت او دا وادی دا پارا دیر ضرور دی خو چونکه دا ماشومان وی دي نه پويږي نو بیا دي پوزه تم غوتي وړي خلې تم غوتي وړي سترګو تم غوتي وړي غوګونو کې غوتي وهي او دا غي د وجنه بعض وخت بکټيريا په غندزه کې همزکه کې پرته وي او غا دي تیر کې نو دغه علت ده
صحیح او زیات عمر لرونکو کسان ولی ډیر دغه کې لکه په خو عمر
زیات عمر لرونکو چې دي نو یو خو د اغي چې کم ټیشوز چې کوم دی یا خلی چې دی خاص کر 15 پته کال نه پس دا تاسو که فکر کړی د بدن د غوخه نرم شي ټیشوز نو دغه سي د تنفس چې کوم رګونه دي او سګي چې دي نو دا هم ورسره کمزوري شي او نرم شي
ښه
نو هغه د دې وجه نه زیات خار کیږي بیا
صحیح دی
دا سدی په ژوند کې تمباکو نوشي چلم یا نور مختدره موادونه استعمال کړی وي چې هغه سګو باندې ډیر زیات تاثیر لري یا بعضی پېشي دي لکه کانکنی دا دمزک د کویلې راوستل یا نور داتونه راوستل دا سه د رنگ سازه کارونه د سرمنې کارونه مالوچ ډنډت کولو والا سیمنٹ فیکٹرو کې یا سیمنٹو کارکون کې دی خلکو دا ذرات تیریږي دا څه کم خلک چې په بازارونو کې د پیښور او جلال آباد غو انتخابونو کې کمزه کې چې دوا پایي والا چې کم دی ټو ویلرز موټر سایکل او رکشا نو د دې نډیر زیات کاربن مونو اکسایډ او ورسره سیلیکان او ډیر زهرجن نور ګیسونه روزي او کوم خلک چې خار کې ژوند کې یا سرکو د پاسه دکانونه ای مسلسل دا زهرجن ماده تیری دا په موټر سایکل والا بیا دویم او سره دام کیفیت چې موسم یخ وي او دی خپل تحفظ غسنی وی کړی څنګه پکار وی نو دا بیکټیریا چې دا عموما په یخ موسم کې خوشاله او ژوند خکای یا ری جنریشن لپاره چې کله موسم ډیر یخ نه او لکه دا نن سبا چې څنګه یخ ده نو دې کې د دې د ودې امکانات ډیر زیات وي
صحیح دی دلته پر فیسبوک باندې حمزه خان صاحب هم دا لیکلی دی چې دا یخه هوا له نمونیا سره څه تعلق لري نو دا خو تاسو ویل چې په ژمي کې په یخه هوا کې دغه جراثیم ښه وده کوي نو ځکه انسانان اغیزمنولی شي زه تاسو ډیر ښایسته راته جامع طریقې سره بیان کړ او زه خوشاله شوم چې ډیر نوې خبرې پکې وي چې خلک دې ته هم پام وکړي دا زارجن ګیسونو ذکر تاسو وکړه یا د ګرد او غبار ذکر تاسو وکړه یا حتی د خوړو زراعت کې د سګو دننه هغه وړې پوکڼې دی هغه ته ورداخلي شي په څه طریقه باندې یا څانګو ته ورداخلي شي هغه پایپونو ته نو د انفیکشن یا د ګزک لامل کېدی شي د پړسوب لامل کېدی شي اول سر کې چې یو کس بریخ ولري څنګه ور باندې پوهېدی شي چې نمونیا علامات دي ځکه چې علامات خو زکام او نزلې ته ورته وي تقریبا کنه نو موږ مشخصا څنګه ویلې شو چې دا لکه چې نمونیا دی
ابتدایي کې دا هم د زکام نزلې یا د یخنه نه دا مخکې روان شي
صحیح سینه بغل چې ورته وي یا سکار وي ورته وي د دینه شروع شي
بیا چې کله دا برانکیولایز تو رسیږي یا دا چې کوم شاخونو ټوپونه دي
او
دا د هوا چې کومې پوکڼې دي هغه کې چې کله دا ورسیږي نو الته کې دا بکټیریا چې کوم رکیږي دا نوجن کیفیت پیدا کوي او دا غوې د وجنا دا هوا د چې کومې الویولایز وي په دې کې مایات چم شي نو دا هغه د وجنا بیا اکسیجن چې دا پیوریفایډ کیږي نه او دا اکسیجن چونکی یو یو مسام ته ضرورت وي او هغه طریقې سره اکسیجن نه رسی نو د دې د وجې نه بیا انسان بدن درد شروع کی سر درد وی ور سره او تقریبا تر 70 ډیګری سینټی گریډ یا کلا کلا دی نه هم زیاته یعنی یو سر سلور فارنهیت پورې تو تخ رسی د بدن یا تبهونی سي چلز یا ملیریا غونتی ور سره بدن لکیږي یخنی کیږي اوج ټو خیور سره راځي او د تنفس یعنی د سا اخستلو چې کم عمل ده د سره پسینه کې درد راوچت شي
صحیح او دا ټوخی چې ور سره ای د دې او د تپې دقیا د سیل یا د نری رنز په ټوخی کې او علاماتو کې د دې دواړو کې فرق مونږ کولای شو
بالکل کولای شو
ځکه چې پاغي کې هم تبه می سینه هم ور سره درد کوي بریخ کوي ټوخی هم کنه
بالکل او هغه کې په سل کې چې کم ټوخی وي نو هغه سره عموما بلغم راځي سهار ټایم کې
صحیح
او ځړ بخن شین بلغم راځي ور سره نمونیا کې عموما ټوخی چې وي دا خشک ټوخی وي اوج وي د سره بلغم نه راځي
ها
یو خو داده دا سل چې کله تودخه د بدن زیاتیږي نو هغه عموما یو سل نیم یا یو سل یو پورې رسی خو د نمونیا په صورت کې چې دا یو سل سلور درجه فارنهیت ته رسی دغه ده بل د سل سره چې دی نو سړی ټول رسته به محسوسوي بدن وزن کموي او په دې نمونیا کې وزن نه کمیږي عموما
خو ته به زی راځي ماشوم سره به څه کوي فورن به ډاکټر ته رسی کنه کېدی شي چې په کور کې څه نه څه درملنه وشي د ماشوم
په کور کې په کار نه ده
ښه
ماشومان چې دی د دې بدن یا جسامت چې دا ډېر کمې زړېم وړو کې وي پړپوسونه هم وړوي ګردې هم وړي نو بیا چې تاسو ته پته چې بیکټیریا خو ډېر تیز رفتار سره بیا چې کله هغې ته حالات سازگار شي نو هغه پرورش کوي او ریجنریشن کوي. نو ماشومانو کې د دې علامت دا دی چې کم ماشومان چې د منډو تړي وي 50 کالونه تر 2 کالونه تر 50 کالو چې کم ماشومان دي نو د دې د مخ سور شي او سترګې ورسره سرې شي او بیا دې راشي سملی ادی خپل ځان بیانولی نشي چې څه چلو شو باندې
نه پوي خبرې نشي کولای چې ډیر واړی او نشي ویلای چې ما څه شو
تر 50 کال نو دا احساس نه کیږي چې دا ما سره څه چلو شو او ته مور یا د پلار مور زیاته زی مور دې ځکه چې دا بچی سره منسلک وي نو کله ماشوم دغه اچانک سملی نو دا ماشوم په سینه باندې د شا د مخه غوږ کې دی او غوږ سره نږدې ولګي نو دی کې به د څنګه چې هغه سینه برنجیږي دغه سې اواز راځي
او شنګار غوندې دی داسې خرار ټایپ غوندې اواز به راځي کنه
او د دې ماشوم چې عموما دا تندې او مخ دا سور شي او خپې یخ شي او ورسره ټوخیږي بیا
صحیح
نو دا د دې ابتدایي علامتونه وي نو په داسې صورت کې که په کور کې بل فرض نارینه نه هم وي نو نږدې چې کوم ډاکټر وي مستند نو دا مور کولی شي چې په خپله هغه هلته ورسي او د ده د سینې عکس واخیستل شي
سره
واحد ذریعه اکسرے واحد ذریعه د نمونیا د تشخیص لپاره د عکس ته باقی بیا دا عکس نه مونږ ته پته لګیږي او د علاماتو نه او په بدني توګه چې د ماشوم د تنفس رفتار څه دی د نبض رفتار څه دی دا هغه د سترګو چې کوم دننه رنګونه دي دا سپین سونه دي تور پکې پلند شوي دي که نه دي پلند شوي نو دې شیانو نه اندازه مونږ ته کیږي چې دا وایرس دی یا بکټیریا ده.
صحیح دی او بیا علاج کیږي.
بیا علاج کیږي.
څوک را سره د ټلیفون په کرخه دي؟ ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر صاحب.
مننه خوشاله اوسې نوم دې راته وخیا او پوښتنه هم وکړه.
د شمالي وزیرستانه ببر افتخار خبرې کوه. پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب نه چې آیا که یو پیشنټ د نمونې شکار شو آیا موږ ته به څرنګه پته لګیږي چې یاره دا پیشنټ شکار شوی دی هغه علامات به پته موږ ته څرنګه لګیږي او بل تپوس مې دا دی ډاکټر صاحب نه چې کچیر د پیشنټ ناسته پاسته کوو هغه ته روټې ورډو هغه ته اوبه ورډو آیا موږ ایزیلی شکر کېدی شو د هنمونی ځکه چې موږ د سره کې نو ورسره ناسته پاسته کوو ورسره خبرې کوو پامیر صاحب دا مې تپوس.
صحیح دی علامات او د دې دغه خو ډاکټر صاحب ویل افتخار صاحب ډیره مننه هغه بیان کړل ک بیا بم کې دې شي بیان کې درته ډاکټر صاحب ناسته پاسته روډه خوړل دا څنګه دي د نمونیا
دا ایئر ډراپلټس
او دا د هوا کې مختلف ذرات زموږ له خولې وځي کنه بخارات
له او پوزنه بخارات چې کوموزي دا په نظر نشي لیدای کله چې یو مریض ته نمونیا وی نو هغه چې انګی کوي سنیزینګ یا اوټوخیږي یا اوخندیږي یا ورسره د شپږ فوټو نه نږدې فاصله کې او خبرې کوي نو د خولې نه دغه ذرات د پوزې نه دا ذرات روزي وایي کې دا بکټیریا یا وایرس موجود وي او کوم خلک چې ورسره مخامخ وي یا د شپږ فوټو نه نږدې فاصله کې وي نو هغه ته دا ترانسفر شي منتقل شي او درې سلور ورځې پس هغه کې بیا عمده علامتونه را پیدا شي.
صحیح.
نو چې لوی کم کسان دي او نمونیا شوي دي هغه ته خدا په کار ده چې د ټوخلي په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې خپل ته صفا کپړه نیسي ها کنی نو د خپل سنگل کې خپل او پوزه پټه کې کده ټوخیږي یا انګی کوي نو دا دغه سه هوا کې به ایئر ډراپلټس چې دا به نزي البته د د کپړو پورې به بیا دا انختی وي نو دا هغه بیا بدلول لازم دي
ها
اوس چې ماشومان دي نو ماشوم په دې خبرو نه پويږي عادت تب درګه ماشوم چې کلم بیمار وي نو د سره صرف د مور موجودګي چې دا ډیره مهم او لازم ده
ها
د دې علاوه کولی شي چې د دې ماشوم پلار
او
د هم د ماشوم سره تعلق ساتل شي ځکه چې هغه ته پته وي چې دا ماشوم په کم حال کې دی یا کم قسم بیماری دی، نو هغه خپل تحفظ کولی شي. لکه هغه مور چې هغه لوپټې د پوزې نه تو کی، عموما زموږ کورنو کې دا طریقې تربوزک مونږ ورته وایو، هغه وایي دا کسې ماشوم له چې ورځي نو دا پکار ده چې دی خپل لاسونه په صابون پریمینځي، او کله چې د ماشوم ضروریات پوره کړي نو هغې نه پس هم دا خپل لاسونه پریمینځي. دې کې مهمه خبره دا ده چې تره، ترور، ماما او بالخصوص نیا، دا هغې عمر ډېر زیات وي، نو دا به ماشوم مریض چې وي چې د 12 کالو نه کم وي،
دا به خکلی را خکلی نه او غیږ کې به نه نیسي،
دغه به هم نه کوي. د طب اصول دا دي چې داسې خلک به دغه ماشوم سره هیڅ اړیکې نه لري،
یعنی فزیکی اړیکې به نه لري. روغتیا او درملنه خپرونې ته غوږ یاست. ډاکټر صاحب حبیب لاجان راته لیکلي دي چې یوازې په پښتونخوا کې نه بلکې د پنجاب په بالایي سیمو ته لوړو سیمو ته هم د دغه ناروغي نمونیا اوس مهال ډېره خپره شوې ده. دلاور خان ننګراري راته لیکلي دي چې په کومو ښارونو کې چې ګرد و غبار وي نو د دغه مرض نه او دا خشکی ذکر تاسو وکړه په هوا کې، د دې نه ځان ساتلی څنګه شو؟ نو دا خو تمبوزک وهئ، مول وهئ، په یو څادر باندې دا مخ پوزه پټه کوي، نو دا ډاکټر صاحب وویلی. خو ننګراري صاحب دا پوښتنه کړې ده چې که یو کس په سابندۍ مرض اخته یي، په سالنډۍ باندې اخته یي، او ورسره ورسره په نمونیا هم د نمونیا ښکار هم شي، بیا وایي دا څومره خطرناکه کیدی شي؟
بیا خو دا انتهایی خطرناکه ده،
نو بیا به فورا ډاکټر ته، هسپتال ته به ځان رسو دي،
بسترکۍ به ځان به فوري توګه باندې بسترکۍ دي، ته بیا د اکسیجن ضرورت وي.
صحیح. او نمونیا نه ځان ساتل یا ویداره ته وایي ډاکټر صاحب چې علاج چې کیږي په دواګانو باندې دا څومره وخت نیسي؟ پرهیز پکې او کني او ځان ته څنګه ساتو؟ بس په دې باندې به بیا خبرونه ختم شي.
پرهیز دې کې نه وي، صرف د یخ او بوس کولو نه بډډه کوي، یخ شین د خوراک نه،
ښه
کمرې خوږیږي نه، کمرې کې درد نه وي نو بیا مالټې او دا شین استعمالول شي، کملې مرې ور سره خوږیږي بیا به مالټا کې نه دانه استعمالي. یو
صحیح.
ځان به ګرم ساتي،
ښه
کولی شي چې د زیتونو تیل دا واخلي، هفته کې کم از کم دوه شپې یو غوږ کې دوه ساسکي واچوي او بل غوږ کې دوه ساسکي واچوي، د کسې په سپېږمو کې دوه دوه ساسکي واچوي. سپېږمو کې موږ د شړشمو تیل هم لکه ګوتې په ذریعه باندې لګولی شو شپې لخوا نه، نو د هغې فایده دا وي چې په کمره کې موږ بلاستو نو ګرد و غبار خو وي تاسو پته ده، نو دا ګرد و غبار هغه غوړوالي پورې نخلي چې کوم پوزه کې ویښته دي یا غوږ کې دننه چې کوم ویښته وي، نو دغسې دا هلته کې یو پیسټ غوندې جوړ شي که نه.
نو یو خو ګرد و غبار مخه نیسي او بل پوزه چې ده دی کې نری نری پر دي که نه، هغه چې غوړې پاتې شي خي
هغې سره دا هغه لکه چې کوم هغه ګریس غوندې شی چې پیدا شي په پوزه کې یا غوږ کې د غوړولو سره، نو دا بیکټیریا یا جراثیم چې کله ننوځي نو هغه هلته کې اون خلیږي، خو ډېر واړه واړه وي په نظر هم نه ښکاري که نه.
صحیح.
د هغې پورې هغه اون خلیږي او سهار چې مونږ پاسو او دس کوو نو بیا چې مونږ پوزه صفا کړو، غوږ صفا کړو، غرغړه وکړو، نو دا د بدن نه بهر شي او د تنفس داخل ته تلو نه رایسار شي.
سمه ده. او علاج څومره وخت نیسي چې ډاکټر کوي د بریخ؟
علاج عموما د اوو نه تر نهه ورځو پورې دی نه سړی مکمل روغ رمټ شوی وي.
سمه ده.
شرط دا ده چې دا ډاکټر ته ورسیږي، عموما د ترډ جنریشن انټي بایوټیک او ورسره علامتي فرض کې اگر ټوخی وي
او دا غي علاج د پاره
یا شربت کې الرجی وي نو د الرجی دواګانې ورسره ورکی، او کسینه کې درد روچتیږي نو دا فیا درد دواګانې ورسره، بنیادی علاج انټي بایوټیک وي.
سمه ده. ډیر مننه ډاکټر صاحب.
مننه. الله ګرانو سي
خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتور سي، د بلونې به بیا در سره په مخه مخه